کو په سلامونو او نیک هیلو مو هر کلی کوم. وای کولوی دې بیرته را پاسا، ځکه چې هرې تیارې پسې رڼا وي. را پاسا او روان شه، کیدای شي دا ځل بریالی شي. که بریالیتوب په آسانه او یا هم په لږو هڅو لاسته راتللی، څومره چې ارزښت لري دومره به یې نه درلوده. لوړې ژورې، ګټه او تاوان، بریالیتوب او ناکامي، غم او خفګان د انساني ژوند د یوې سکې دوه مخونه دي چې مونږ او تاسو ورسره په ورځني ژوند کې مخکېږو. په ګټه او بریالیتوب خوشحالیږو او په تاوان او ناکامۍ خفه کېږو. نو راځئ چې له ځان سره ژمنه وکړو چې په زیان به خفه کېږو، خو هیڅکله به نا امیده کېږو نه. هیله به له لاسه نه ورکوو، ځکه چې دنیا په امید خوړل شوې او نا امیدی مرګ دی. را پاسه، روان شه او د بل لوېدلي لاسنیوی وکړه.
زما درنو ورونو، دا کار داسې وګڼئ لکه خپل کور چې جوړوئ. په دې مرکز کې به انشاءالله تاسو او ستاسو بچی علم، هنر او پوهه زده کوي. دلته به ستاسو بچی روزل کیږي او د سبا ورځې مشران به ترې جوړیږي. نو د زړه له اخلاصه پکې خواري وکړئ. امیده، راشه زویا چې په هغه کټو کینو چې یو څو خبرې درته وکړم.
سمه ده پلار جانه.
او چنارګل ته غږ وکړه چې یو پیاله چای راوړي چې ډېر تږی شوی ما.
په سترګو چنارګل اکا، پلار مې چای غواړي، شته دی؟
په سترګو دا دی، دستي راوړم. ملک صاحب چې د مرغیو پی مو غواړي ورته پیدا کوم. کور دې لغلی ډاک شه.
کور ودان، همدلته یې راوړه.
په سترګو
اوهو، امیده دا بالښتونه څومره خیرن شوي دي. دا کور ته ویسه چې پاکې ومینځي.
او زما مور ته پام و. سمه ده وړمې.
امیده زویا، ته باید ټولو کارونو ته متوجه اوسې. کور او تعمیر یو ځل جوړیږي، نه بار بار. نو باید دې چې په ښه دقت جوړ شي چې سبا ورځې پکې کوم مشکل پیدا نه شي. ټول کارونه له نږدې ګوره او په مشوره مخکې ځه. تاسو ځوانان یاستئ، هم حوصله لرئ او هم انرژي او هم پوهه.
سمه ده پلار جانه، د همدې لپاره هر ورځ سهار وختي راځم او ټول کارونه له نږدې نه ګورم. دوی ته مې ویل چې لومړی باید د واټر پمپ لپاره یوه کوټه جوړه کړو چې خراب نشي.
دادای دا ماشین د ګوړې چای.
کور ودان چې نارګل اکا، همدلته یې کېده.
امیده زویا، زه خوایم چې کتابونه دې له ځان سره همدلته راوړه. هم به اوزګار وخت کې خپل درسونه وایې او هم به د فرنګي مرکز کارونه له نږدې نه ګورې او پام به پرې کوې. کله چې له خیره سره دا مرکز جوړ شو، بیا نو کولای شو چې د کانکور لپاره د آمادګۍ کورسونه پکې جوړ کړو.
سمه ده پلار جانه، ډیر ښه نظر دی، همداسې کوو له خیره سره. ښه نو پلار جانه، زه ځم چې د حاجي صاحب شیرین له کوره د غرمې ډوډۍ راوړم. کاریګر به وږي شوی وي.
سمه ده زوی جانه. هو رښتیا، امیده زویا، چې نارګل ته مې یو بایسکل اخیستی، د یو نیم شي د راوړلو لپاره به پیزې او راځي. دا خو کلی ده، دلته موټر او رکشا نشته چې زر لاړ شي او راشي. بایسکل مې کور کې درولی چې نارګل ولېږه چې رایې وړي.
دا خو دې ډېر ښه کار کړی دی، بایسکل خو بې مصرفه وسیله ده.
او ویلی کې مې درولی زویا، چې نارګل دې ورشي او د غرمې ډوډۍ دې پې راوړي.
سمه ده، زه به یې دستي ولېږم.
فرزانی، دا ماشومان له دې جنۍ سره څومره ژر بلد شول. زه هیڅ بې ادم نه یم، ښه سات تیر دی.
هو رښتیا وایي، ډیر ژر ورسره بلد شول. کور یې ودان، ښه ساتي.
زه ښه ده چې خوشحاله یې. ماشومان دې وبال دی، خدای دې ورته پلارم روغ او جوړ کړي چې په خیر سره خپل وطن او کور ته لاړ شو. پنځه وخته ورته دعا کوم چې خدای دې ورته کامله شفا ورکړي، چې کور نه متللې خوشحالۍ بیرته راشي.
دا به څوک وي؟ وی دا خو شیر زمان ورور دی. بله سلام علیکم ورورا.
علیکم سلام فرزانی خوری، زیره می در بنده. زمون ناروغ شو، خبری وکړه.
څه څه رښتیا وایی؟ ته صبر چې زی میرمنې ته زیره ورکم.
خیرات خدای فرزانی، څه خبره ده؟
جمیلې، زیره می در بنده. میړه دی په اوش راغی وای چې خبرې وکړې.
یا الله ست نظر بر شکر ادا کوم چې زما مظلومی غږ دې واورېدو. الا فرزانې درځه چې ورشو.
نه نه لږ صبر وکه خورې، ته خپله ناروغه یې، په آرامه به ورشو، ورختایي مه کوه.
نه نه یوه شیبه هم صبر نشم کولی، الا درځه چې ورشو.
سمه ده سمه ده، ورځو خو لږ صبر وکه، درځه ځان اماده کړه، زه به هم درسره مرسته وکم، هلک به هم تیار کړو چې پلار یې وویني.
فرزانې په خدای زه خو روغه جوړه شوم، همدا چې د خاوند خبر مې واورېدو ناروغي مې ښه شوه. یا الله ستا ډېر ډېر شکر، ته ورته شفا ورکې، بچی مې بې پلاره مه کې.
ښه نو درځه پاسه او ځان تیار کړه، ماشوم به زه تیار کړم، مخ او لاس دې تازه کړه.
سمه ده ته څو پورې هلک تیار کړه، هغې الماری کې کالي ایښي دي.
سمه ده ته صبر چې زه یو ټکسي راوغواړم، څو چې هغه راځي موږ به هم تیار شو.
سمه ده.
ښه دا دې ټکسي مې راوغوښته، اوس به ماشوم هم اماده کړم. خورې دومره بیړه مه کوه، په کراره، ولې ورختایي؟
وای خدایا زړه مې غواړي چې په هوا ورشم.
سمه ده خو ډېره بیړه مه کوه، لږ وار وکړه جمیلې.
غلیشه زما خوږه زویه، اوزو پلار جان دې ګورو، پلار دې الله پاک ښه کړه. فرزانې بس دی نو څه کوې؟ دادی زه او زوی مې تیار شو، درځه چې حرکت وکړو.
دادی د ټکسي وان زنګم راغی. خورې ټکسي راغله، درځه چې ځو.
مخکې شاله.
ای تاسو لږې خبرې وکړئ چې زه مو فلم واخلم.
موبایل دې چیرته دی؟
موبایل دغه لرګي غوندې شي کې تړلی دی، حقیقي ته وګوره، ټول پکې ښکارو.
اوهو دا لا څه بلا شي نه راوتل، اشای لکه چې همدغه موبایل ته جوړ شوی دی.
او پلار جانا دا همدغه موبایل ته جوړ شوی دی، وګوره په دغه ځای کې موبایل کلکیږي او بیا فلمونه او عکسونه پرې اخیستل کیږي، دې ته سلفی سټیک وایي.
رښتیا دا به قیمته خرڅیږي که څنګه؟
نه ډیر ګران نه دی، له زره افغانیو نه شروع کیږي، خو قیمتي هم شته پکې.
دا ډیر ښه شی دی، خوښ مې شو.
خیال ګلا یو دانه لوس پتا تم را پیدا کړم. عجیز بھائی پیسې راکی کنه؟
او را پیدا یې کړه، پیسې زه درکوم، په دې چې سم مسلکی کمره مې ته جوړ شي.
پر سرګو عجیز سر.
او هو غنچه ګل ته وګورئ چې زرنج څومره بار کړی دی، هغه د حاجی صاحب شیرین او خیال ګلا مور سره ناز دی.
اوهو دوی سره خو په سم شته چې په دې په سبا نه به څه کوي.
ولې هیر مشول، حاجی صاحب ژمنه کړې وه که تجار خدای پاک زر روخ که نو په سبا حلاله وي. ګومان کوم د خیرات لپاره یې اخیسته.
ښه ښه خدای دې خیرات قبول کړي.
حاجی صاحب پسه دې د خیرات لپاره اخیستی؟
او ملک صاحب وعده مې کړې وه چې په سبا حلالوم، مریض مو خدای پاک ښه که، اوس به خپله وعده پوره کوم.
خدای پاک دې قبول کړي.
آمین. ست زور نه وحی راځه کنه. حاجی صاحب تلک صبر وکړه زه دروالم.
وایم کور مو لغلې ډک شه، دا به څوک لالی زما خو علاقه پکې لاس ګرځي.
هیڅ غم مه کوه، زه چې درسره یم نو د هیڅ شي غم به نه کوي. سر و پښې د غنچه ګل دي، نور به خیرات کړو.
کور مو ودان حاجی صاحب. یاره که زما منی همدلته یلال کې او په دې کاریګرو یې وویشي، له دوی نه به مستحق خلک له کومه شي.
رښتیا وایي.
بس نو خدای دې خیرات قبول او منظور کړه.
والکه چنارګله ته لاړ شه، یوه چاړه، یو تبرګی، یو پوزای او رسۍ راوړه چې دا مال په خیر سره حلال کړو.
وایم په سترګو ملک صاحب.
ښه نو تاسو څو پورې دا وسایل اماده کوي، زه به یو ځل د کاریګرو احوال واخلم چې څه یې کړي دي. والکو کاریګرو، حاجي صاحب شیرین یو پسه خیراتوي، تاسو باندې ویشي، خپل حق لري واخلي او مازیګر ته خپل کورونو ته ویسي او له خپل بچو سره په ګډه وخوري. او هو زمون مریض ته دعا وکړي چې خدای پاک ورته بیړنې شفا ورکړي.
مالک صاحب راشي چې پساله نه ای.
سمدا سمدا دادا درغلم.
ملک صاحب راشه کنه په دې پسه باندې لاس کیده. بسم الله الرحمن الرحیم. الله اکبر الله اکبر الله اکبر.
خیرات قبول شه.
اوهو انت پیسې ولې کمې دي؟ دا چا اخیستی؟ ویش لویه خدایا، دا د فرزانی امانت پیسې دي. خدای خبر چیرته رانه ورکې شوي دي. اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مور ولې خپای؟
هېڅ لورې، پیسې مې ورکې شوې دي، اوس به فرزانی ته څه ځواب ورکوم؟
مورې زه وږم.
زیبا جانې لورې، لږ صبر وکړه چې د فرزانې پیسې رانه ورکې شوې دي. رښتیا تا خو نه دي لیدلي؟
نه.
همت خان نه وې اخیستي؟
مور مور دې ځینم پلار پیسې واخلې، ما ولیدو.
رښتیا وایې؟
او ما خپل ولیدو.
نو همت خان ولې داسې کوي؟ که پیسې په کار وای نو ماته به یې ویلي وای چې همت خان پیسې څه ته اخیستې دي، بیا یې څه ګلان نه وې کرلي.
پلوشې، او پلوشې چیرته ورکې؟
ولې څه ټکر الوېدلې ده چې داسې چیغې وهي؟ دلته یم کور کې.
ته ولې داسې وارخطا یې؟ او دا رنګ ولې داسې الوتی دی؟ څه خبره ده؟ ټنډه دې تروا ده.
پیسې مې ورکې شوې دي. پیسې؟
نه بابا، پیسې دې چیرته ورکې کړې دي؟
دې الماری کې مې ایښي وې. اوس څه شته او څه نشته؟
وه ساده ګلې، له دې الماری نه خو سار ما یې 2 روپۍ واخیستې.
نو چې تا اخیستې ولې دې ماته ونه ویل؟ ولې داسې په خپل سر کارونه کوې؟ بیا پردۍ پیسې دي.
غلې کېنه، زمونږ په کور کې پردۍ پیسې څه کوي؟
دا د فرزانې پیسې دي. د فرزانې ما ته یې امانتي راکړې وې.
زه بابا، خو ستا په ماش کې دې بېرته رانه وګرځې نو.
توبه خدایه، څه رقم سړی یې ته، نو زما له ماشه یې ولې وګرځوي؟
مورې جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
غلې شه لورې، موږ جنګ نه کوو، خبرې کوو.
ورکې کا، ورشه لاړه شه او پیاله چای راته راوړه.
همت خانه، د فرزانې پیسې راته راکړه، بده خبره ده، پردی امانت څوک نه خیانتوي.
ګوره پلوشې، ما سره نشته، درته وایم چې ستا په ماش کې دې حساب کې څه تختو خو نه؟
زما له ماش سره ستا څه کار دی؟ خپل ماش کې دې حساب کا. ته په دومره پیسو څه کوې؟ کور او ژوند لري که نه؟
غلی شه پلوشې، نور مې ماغزه مه خوره. زما او ستا مال چا ویشلی دی؟ زه ته خو یو یو.
بس بس، ډېره چالاکي مه کوه، ته خو نه له کوره خبر یې او نه له مصارفو نه. همدا زما ماش دی چې کور پرې چلیږي.
لا حول ولا ند په شیطانی یاره، خو څه درته ووایم؟ نو هغه د ملک اصغر خبره سمه ده، ما ته چا ویل چې ته لاړ شه د ښځې سره کار شروع کړه؟
څه تا لکه چې بیا له ملک اصغر خان سره راشه درشه شروع کړې ده. ګوره همت خانه، دې سړي نه لاس واخله، که نه نو په لوی غم دې اړوي.
په غم مې نه اړوي، نن یې غوښتی وم، ویل یې چې راشه ما سره کار وکړه چې هنجو من شي. رښتیا وایي، زم لاړم له یوې ښځې سره مې کار شروع کړ، خدای دې زما بیخ شین کی.
همت خانه، خیر دې، سوال درته کوم چې له ملک اصغر خان نه لرې ګرځه، هغه ښه سړی نه دی، جنجال درته جوړوي.
بس تا له قصد ورسره کار کوم، ته ډېره کبرجنه شوې. که سبا بله ورځ نرسه شي بیا خو به سړی پېژنې نه.
وکه هر څه دې چې زرې وي بیکه، تا نو کله زما خبره اورېدل ده؟ تل په خپل سر لګیا یې.
بس دی، نوره دې دا خوله بنده کړه چې اعصاب مې درته خرابېږي.
ستا اعصاب کله جوړ وي؟ راشه ومې وهه، کنځلې وکړه چې اعصاب دې جوړ شي.
مور جنګ مه کوه، زه ډارېږم.
زما خوږې لورګۍ، غلې شه، جنګ نه کوو.
دا دې پیسې. بس دی نو، دا کور دې نور په تا مبارکي، زه ځم او ځان ته کار پیدا کوم، ستا پیغورونه نور نشم اورېدی.
همت خانه، تا ته وایم ودرېږه، چیرته روان یې؟
فرزانې خورې، د قوا واخله، نن ډېره ستړی شوې، اعصاب به دې لږ آرامه کړي.
ډېره مننه شیر زمان وروره، رښتیا هم چې نن ډېر ستړي شولو. د شکر ځای خدا دی چې زموږ راتګ بې ځایه نه و. ناروغ مو خدای پاک روغ کړو.
ښه فرزانې خورې، څنګه د دې ځای روغتونونه او خدمات مو ولیدل؟ څنګه یې ارزوئ؟
دا خونه پرمختللي هیوادونه دي، دلته کار کول، تجربه ترلاسه کول، درس ویل ډېره ستره لاسته راوړنه ده. دلته ډېر پرمختللي وسایل او امکانات شته. داسې ځای کې کار کول زما لوی ارمان و.
رښتیا وایي، دوی ډېر عصري وسایل او امکانات لري، هر څه فوق العاده دي، باید همداسې ووسي. فرزانې، که دلته درته د کار او درس ویلو چانس برابر شي، څه به کوې؟
زه به خپل هیواد انتخابوم. زه غواړم خپل هیواد کې خپلو خلکو ته خدمت او کار وکم، هغوی په ما حق لري. زمون خلک مرستو او صحي خدماتو او عامه پوهاوي ته ډېره اړتیا لري، باید لاسنیوی وشي.
کور دې ودان او سفر ځانې خورې، له تاسو نه مې همدا تمه وه. که ټول پوه خلک خارج ته لاړ شي، نو دا مظلوم ولس به څه کوي؟
دا سمه ده چې په خارج کې به ښه درسونه وي، راده شي درس او سبق دې ووایي، ښه تجربه دې ترلاسه کړي. له درس او سبق وروسته دې خپل هیواد ته لاړ شي او هلته دې کار پیل کړي.
زما دې زړه خبره دې وکړه خورې.
شیر زمانه، چې دا جمیله خور او خاوند به څنګه وي؟ څه ته خو بالتیا نه لري، یو ځلی پښتنه نه کوو.
زبه یو ځل پښتنه وکم، تام دلته کینه.
خدای دې خزا او خاوند دواړو ته بیړنۍ شفا ورکړي. له یوې خوا مې په کلینیک کې دنده، له بلې خوا مې په شخصي مینه خانه، له بلې خوا مې کورنۍ ته اندېښنه ده. خدای دې را باندې رحم وکړي. ته صبر چې بل ګیلاس قوام را واخلم. راځه خدای مهربانه ذات دی، هر څه به سم شي. که چیرې دوی دواړه ښه شول نو زه به ترې لاړه شم.
فرزانې، لکه چې قهوې خوند درکه.
هو والا، نن ډېره ستړی شوم، اسه مې څه ناسه آرامه شول. مریضان دې ولیدل؟ ښه ول، څه ته خو یې اړتیا نه درلوده.
لرې نه مې ولیدل، کیسې یې کولې، نو ما یې مزاحمت ونه که، بیرته ترې راغله.
د جمیلې خاوند څنګه وو؟
له معذف ډاکټر نه مې پوښتنه وکړه، ویل یې چې هره ګړۍ مخ پخې کېدو روان دی، ډاډ یې راکړه.
ډېره ښه ده، خدای دې ښه لري. شیر زمانه، که چیرې دوی دواړه ښه وي زه به خپل هیواد ته لاړه شم. کور، کار او مینه خانې ته مې ډېره اندېښنه ده.
نو په یوازې ځان به څه رقم لاړه شي؟
هېڅ نه پوهېږم چې څه وکم، قاطع تصمیم نشم نیولی.
خو په دې هکله به له جمیلې خور او خاوند سره یې مشوره وکړو چې د هغوی تصمیم څه دی.
ښه خبره ده، همداسې به وکړو.
هو رښتیا، د فرهنګي مرکز لپاره مې یوه اندازه نغدې پیسې راټولې کړې دي چې کله تلې نو له ځان سره به یوسې، کېدای شي اړتیا ورته ولري.
سمه ده، ولې نه.
اوهو، جمیله خور ولې داسې وارخطا راووته؟
جمیلې و جمیلې، څه خبره ده؟ خیرت خو دی؟
ستړی مشه، ستړی مشه، په خیر راغلی شاغه استاد فیروزه.
یاره چنار ګل ډیر نازوانه بنی آدم، دا مې لا نوی واورېده چې خپل ملګری څوک له چرګ سره بدل کی.
وایم کور دې لغلې ډک شه، دا څه ګډی وډی وای واله کشاغه.
وای اول سلام بیا کلام.
واله چنار ګل سپین بلبل ډیر خبر دې په وکړ، اول سلام بیا کلام.
زینی وای فلانی په ګیلا نه کې وبس کلی دی، لدن ګیلا نه ده پکار، کوټ لگا لې ډاکشا، لخال کو سره سلوک زدا کا سلوک.
سماده سماده، دومره نو خیارم نه چې سمره باټی ولی. او ای ستا خلک خو هیڅ برکت نشته، ټول مر خلکو ته وای چې کور دې لغلی ډکشه، ما خو نه غنم ولیدل او نه ورجه.
کې نه خواشه څوک لو لګی مړ شوی، دا بوجی بوجی غنم چې جران دې ته د وړو کولو لپاره راوړي، دا زما د خولې برکت دی که د بل چا.
واله ک چنار ګله، د چنار بلبله، زمونږ د خیرات وخه راکه او نورو خبرو پسې مه ګرځه. هر سړی به خپل خپل کار کوي، وخه راکه چې بیګا ته د خپلو بچو سر نوش جان کو.
ګوره کنه استاده، ته خلک په جنگ اچي او خپل ځان بیا غلی نیسي.
نه 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 یار، دا څه کې چنار ګله، کله مې په جنگ اچولی استی. وا
چنار ګل دی نو له خپلې خېټې خبرې جوړوي.
وا لکه شاغه ډېر کړه ته مکوه، چې غواخه دې له ما سره ده، ولا چې و چخلو خو دې بیرته ولېږم.
نه کنه یار، داسې خبرې مکوه چې خپه کېږم، د خېټې ازار به مې نه اخلي چې هیڅکله به ښه ورځ ونه ویني. غوښه مې راکه چې ښه مزېدار ښوروا ترې پخه کړم او له خپلو ماشومانو سره یې وخورم. دعا به درته کوو، کولمې مې ډېر وخت کېږي چې غوښه نه ده خوړلې، وچې وچې دي چې لږ پې غوړې کړم.
وایم کور دې لغلې ډک شه، ما ته څه دعا کوې؟ دعا به حاجي صاحب شیرین ته او مریض ته کوې.
والکه چنار ګله، ودې نه ویل دا حاجي صاحب شیرین ته څه لپاره خیرات وکړ؟
دغه زخمي تجار لپاره یې پسه خیرات کړ.
وعده یې کړې وه چې که خدای پاک ښه کړه نو زه به اتمان ورته په سا لالوم.
ښه ښه، نو تجار ښه شوی دی؟
وی او اوس ښه شوی دی، خبرې کوي او پوخ شوی دی.
هو رښتیا، خبره مې را یاده شوه، ملک صاحب حضرت خان وویل چې سبا ته فرزانه راځي، ویل یې چې د کلي ځینې ښځې هوایي میدان ته ځي د هرکلي لپاره، یې نو ته به د موټر تیار کړې.
ښه یاره، نو چنار ګله وایمه د خولې دې زار شو، دغسې غوړ غوړ زیرې را کوه چې زړه مې پرې خوشحاله شي.
صبر صبر وکه ماتخانه، ته وار وکه چې د زعفرانو چا در باندې وڅکم چې اعصاب دې آرامه شي. ګوره
چای آخو تا خدا واده چی پلی گذر جنگ کردی ما خود در تا پخواب یلی او چه از کلابا ده خزر لاس لانده کار نکوه خودتا نمانالا
یارا ملک سب هزار خانه دمرا ناز مرا کوا چه ناز دانه با مختشم اوز دیم پورا وره وای کنا چه در تا وکم امر کوا امر
یارا ایمت خانه نو پنجکا آفرین ده ما داگه سه نر سرائی پکار ده
ایمت خانه همی تش پتن که اوسه
نور هیتم مکوا ما تا داست کس پکار ده که دما ده دخمن سر که تغوه شد بد سرائی و بد زایی که پکاریگی
ملک سه زی چه در سرائم ده خلق و دخمنانو اندیکنه با نکه ما پا موجودت که اغوی خبلا تختی یو پا یوی در تورکوام لندغر لوبو نداریگی
او آیم آفرین دغس نر جون پکار ده ویم تل لک از مرای و سا از مرای
زلاول از مرای و ملک سه زده گیدارانو سر سخت قاتلیم ده یوازی را پگو تکا نور ده تی ملیم خلاص ده ملی
یار منم ده مدخانه خانو سلیم ده او سا ستاماش لی ما سر مقرش خوشوی
بس سمده تمی رئیس او زده باریگاد
یار نو مدخانه آسه ده او ساتم لکه دلان دی پسا ده هیچ چی غم منکوی پس ده ما مطو بدوشا یعنو وگره چی پو خلکو می چنه گرده اومو کنا
کور ده ودان ملک سه خمالگره و خدوست و بد او رسلی تا معلومیگی زبستا ده ایسان هیچ کلی ایر نکم
خنو ده ما از مرایا ام ده اوست پو کار پیلوکا اول با ده ما ده کان پسر لارش طول حساب که تابور سر تکوی ور تا اویا چه ترده و روست با طول معامله لما سر کوی وگره ای کلی که چوک در نصر پورتنه کی سر او دما جاو جلال با تو ساته
ملک سه استاد مهربانی لا چه زما پسری خیی لخده نه بغیر لحی چانه داریگم زدخ کرونو پا ماتولو خپویگم چوک برا نصر پورتنه کی سر
بس نو زم دا تاغونده کس تارتیاله
گوره ای مدخانه زینی خلی پسوک سمیگی پسوک
شیر تا چه دب نوی حل تا دب نوی
بس نو نور با ده هیچ چی غم نکه زام دا اوز ده ده قانانو خواه تا ورزم اول با دا اغوز سر و غوگونه ورخلاص کم
بلکل سماده ورده
یالله بس نور ده نلارم ملک سه
با ما خد زیری گلونه ورده ورده لار شه بسه ورچی اغرب وکم ها لگونگ سر با ده گونگ پجوا خباره کوه همت خان ده کتک سرائی ده پیده دی چه سما گتا تری واخلم او زینی کسان پی خور چکوم زباید دی کتک سرائی ولرم چه تو سر را نپورتا نکی سر او با سرائی با بد ورز تساته ایمت خان دی بد ورز سرائی ده او ما تا خب کریگی او خدای دی را والا ایمت خان
چی پشه زما خوگه زویا تا غلیشه چی زدی فرزانی ترور تا زنگ وهم چی کلا رازی لخیر سرا او که نرازی چی ستا واکسینو ندر تاو کم چی خدای مکره ناجور را تا نشی داده زنگ خوار اغلو
سلام علیکم شبنم
و علیکم سلام سنگه فرزانی صحت دخده داده شمیره می خود در سرشتا ده
خدا
سرشتا داغه دی ریحان جان دی او دی ریحان غک دی ملالی سر گریگی
دی خوب ماشوم دی کدی دی موبایل کامرا چالا نکا چی ریحان جان و گورم بچه خبا شغییم
سامه دا خوری داده دی تختاری
او 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 ملی دا ریحان جانا سنگی جوهی و خوگا
او ریختی فرزانی مریضان و سنگ دی
شکر دی دوار خدی زنم روختون تر اغلم تو مریضان و گورم سبا تا که دشی افغانستان تا حرکت وکم
سوائی ریختیا؟
هو در زمل خیر سره زکا چه ناروغ من نسبتا خشوائی دی اول خطر اوت بیدل دی میرمنم ور سرشتا او شیر زمانم شتانو زما ضرورت نشتا
خخا نو سفر دی خدای بی خطر اکا زاو دی کلی نور میرمن سبا تستا هر کلی تا درزو ملک صاحب حضرت خان را تا دی استاد فیروز موتر پا کرایا کرده دی ویلی ورشه یو فرزانه پا قدر و عزت راولی
نو ما پسی ولی رازی ازو خود سنابلده یا ملمانه نیم
فرزانه تو زمون کلیوالو تا هر سی ټول درته په ډیره درنه سترګه ګوري. ښه راغلاست دی راځي.
هسې ځان مه پازابوئ، زه خپله درځم. هېڅ ضرور نه ده چې تاسو راشئ.
ستا د راتګ په بهانه به هوایي میدان وګورو. ښار ته به م یو ځلې سر ور ښکاره کړو. پرېږده چې ټول درشو.
خو دغسې پاکه خبره راته وکړه. بیا نو سمه ده، راشئ، ټول راشئ. لاره کې به ډېرې کیسې هم وکړو. ته خارج کیسې به درته وکړم.
ډېره ښه ده، خامخا درځم.
مننه شبنم. هو رښتیا، د ریحان جان واکسینو ته اندېښنه مه کوه. لا ورته وخت شته. کله چې زه درغلم بیا به یې د واکسینو غم وکړو.
سمه ده خورې، هم داسې به وکړم. کله چې ته په خیر سره راغلې بیا به مشوره وکړو.
قسم ما د خپل ځان له طرفه درته سوغات اخیستی دی. که دې نور څه په کار وي ډاډه یې راته ووایه.
ژوندی اوسې فرزانې، ځان مه په عذابوه. یوازې ولې ځان ستړی کوې؟
ښه نو شبنم، ما ته غږ کوي، زه به لاړه شم. بیا سره خبرې کوو له خیره سره.
سمه ده خورې، زه په الله دې سپارم.
ریحان جان، زما له خوا مچوکه. د خدای په امان.
په سترګو، الله دې مل شه.
مننه.
درانو او محترمو اوریدونکو، هیله ده چې ډرامه مو تر پای اوریدلې وي. شبنم له ډېر پخوانه د خپل راتلونکي ماشوم لپاره پوره آمادګي درلوده. د هر څه په هکله یې ځان پوه کړی و. اوس یې چې ماشوم وزېږېده، نو تل د واکسینونو او ښې روغتیا لپاره له فرزانې سره مشوره کوي، او دای او خیارتیا ده. تر بل ډرامې مو په لوی خدای سپارم. روغتیا مو په برخه.
د هیلو وړانګه راډیوي ډراما د ټولو د کامیابۍ او خوشحالۍ ملګري.
زلری شمر در خوره ولا کیره نا وخلی
پوڅ خبره مو شور دی وونو
چنارګل کاکا ته د ملالی تو ګورا منه را ناغستې د نه راکی
ملالی ولی دل شمس نه مڼا خستې دا
چنارګل ماما شمس ډیر مر در خوره لګ دی زکه خو تل مریض وی کله نا ولی وبس کی کله نا ولو زایونو کی لوبي کوي اوس زده مردار مڼا خوري ته دې مانی تو ګورا
وی دا خو پر احتیا چې ډیره ناولې ده شمسا ملالۍ خوایي دا مڼه خو د خوړلو نه ده
چنارګل کاکا د کلي ټول ماشومان انداسې منې خوري یوازې زه خو نیم
اوهو د کلي ماشومان به څوک پوکي یو او دوه خو نه دي که پوه نه شي ټول به ناروغه شي
دا خو اسانه کار دی د هیلو وړانګ ډراما دی واوري ټول به پوه شي
وا وا څه ښه پخه خبره دی وکړه رښتیا چې هوښیاره ملالۍ که د هیلو وړانګ ډراما واوري نو د روغتیا په هکله به په ډېرو خبرو پوه شي
دا راډیوي ډراما زموږ له راډیو او په ټول افغانستان کې له ګڼو راډیوګانو څخه واورئ
آزادی ملما. السلام علیکم، د آزادی ملما پروگرام دی چې له آزادی رادیو اوري. په هر پروگرام کې له یو داسې چا سره مرکه کوي چې د خپل مسلک په دایره کې خپلې تجربې او نظریات را سره شریکوي. نن مو په دې پروگرام کې د پانتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات ملما دی چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې دیره دی او هلته کوشش کوي نور لوړې زده کړې هم وکړي. سید خالد سادات په افغانستان کې په څو خصوصي پانتونونو کې استاد و. دغه راز یې په بیلابیلو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د حقوقي متخصص په توګه کار کړی دی. سادات صاحب، د آزادی ملما پروگرام ته شرغ لاست. په پیل کې دره ته وایست چې له افغانستانه د لوستې قشر د وتلو بهیر ولې چټک سوی دی؟
ستاسو د سوال ډیر یو سخت سوال دی او ډیر یو دردونکی سوال دی چې ولې د افغانستان نه لوستې قشر خصوصا چې په هغه باندې د وطن سرمایه مصرف شوی دی، په هغه باندې کار شوی دی، روزل شوی دی، په هره برخه کې ولې افغانستان نه وځي؟ فکر کوم دا ډیر لوی سوال دی او ډیر غټ ځواب ته اړتیا دی. ولې زما له نظره اوس وخت کې د افغانستان اوسنۍ حاکمه ډله یا د طالبانو په نامه چې څوک په افغانستان باندې حکومت کوي یا د افغانستان واک ورسره دی، د دوی پښتون کې د ځوان نسل او هغه نسل چې هغه تعلیم یافته او تحصیل یافته دی او په عصري علومو باندې هغوی زده کړې کړي دي، دوی ته واک نه ورکول کېږي، یا دوی شراکت بحث دوی ته شراکت نه ورکول کېږي. په عین زمان کې هغه لوسته قشر چې هغه تیر شل کرنې اداره کې یا جمهوریت په دوران کې مختلفو برخو کې کار کړی و، هغوی د ویرې احساس کې د خپل د امنیتي ملحوظاتو له وجې چې ګویا که افغانستان کې پاتې شي ګوند د دوی سر ته به یو زیان رسېږي، او دوی به د خپل مسؤلیت د خپل فزیکي امنیت او شخصي امنیت په خاطر باندې وطن پرېږدي. درېمه مهمه خبره د کاري فرصتونو ده چې افغانستان کې کاري فرصتونه په اوس وخت کې د طالبانو په وجود کې تحصیل یافته او تعلیم یافته قشر ته نه ورکول کېږي، ځکه دوی د واک انحصار او په عین زمان کې حتی تخنیکي بستونه چې هغه ډېر تخنیکي دي هغه هم ملا ته ورکړی ده، خپل یو ملای راوسته ده او هغه تخنیکي پوست باندې مقرر کړی ده. نو په دغسې یو صورت کې زه فکر کوم چې د ځوانانو هیلې مړې کېږي او هغه دوی مجبور دي تر څو لاړ شي، یعنې دا یو مجبوریت دی، دا انتخاب نه دی.
بلې صدت صاحب، د طالبانو چارواکي وخت نا وخت وایي چې دوی بلنه ورکړې ده خلکو ته چې بیرته افغانستان ته ستانه شي او هماغسې چې غواړي خپل ژوند وکړي، فکر کوي چې دا بلنه کافي ده؟
زه فکر کوم تر ډیره پورې طالبان د داسې موضوعاتو سره چې هغوی ګویا ادعا کوي چې موږ د افغانستان د جمهوریت چارواکو ته همدارنګ تخنیکي کارکوونکو ته د دعوت ورکړی دی، دا ما ته تر ډیره پورې یو غولونکې خبره ښکاري، تر ډیره پورې رښتیا نه بریښي. تاسو وګورئ، زه په ثبوت رسوم، طالبان په خپله وایي او د طالبانو دغه اوسنی سټرکچر همدا دی. همدا اوس تاسو لاړ شئ یو چا ته دنده وسپاري چا معلوماتو کې چې د افغانستان په اداراتو کې خصوصا دولتي اداراتو کې تر دریم بسته پورې څوک مقرر دي. طالبان په هیڅ صورت تر وزارت، معینیت، لوی ریاست، ریاست بیا مدیریت او امریت چې دریم بستونه دي، دریم بسته پورې په هیڅ صورت بل چا ته اجازه نه ورکوي، او دوی خپل اشخاص مقرري، خپل افراد مقرري، او دوی غواړي چې دغه اداره هم انحصار کې منحصر کړي، در حال کې چې په هیڅ صورت یو منحصر اداره انحصاري اداره مخکې نشه تللی. نو په داسې یو صورت کې بیا افغانستان د تک څه معنی؟ ته چې وظیفه نه ورکوې، کاري فرصت نه برابرې، حتی د پوهنتون کې د استادانو او د پوهنتونونو د رئیسانو لپاره ته خپل خلک مقرره، او هغه نور استادان مرفکرن، او کارم نه وي، فرصت د کارم نه وي، په عین زمان کې اقتصادي مشکلات هم وي، طالبانو څخه د ویرې او د ډار احساس هم وي، او په عین زمان کې ډېرې نورې ستونزې هم شته چې هغه د شخصیتي ستونزې دي. همدا اوس د افغانستان ځوان او تحصیل یافته قشر څومره چې زه سره په اړیکه کې یم او څومره چې زه معلومات ترمه، دوی په افغانستان کې نه یوازې دا چې هغوی ته کاري فرصت نه ورکول کېږي، هغوی ته چانس نه ورکول کېږي، بلکې هغوی تحقیرېږي، هغوی توهینېږي، هغوی یا د ګیرې په خرلو باندې، یا د ګیرې په کمولو باندې، یا همدارنګه حتی د مرتد کلمه کارول کېږي، یا ډېر سپک سپور ورته ویل کېږي. یعنې په دې معنا باندې او دا څوک ورته وایي؟ دا طالبان ورته وایي، ځکه چې په تېره اداره کې یا کار کړی دی، په جمهوریت په وخت کې یا د جمهوریت په نظام کې کارمن پاتې شوی دی، او یا کارمن نه دی پاتې شوی، فکر دی طالبانو سره نه دی جوړ. دا یو غولونکې خبره ښکاري فقط دې لپاره چې ګویا د افغانستان خلکو نړۍ ته وښایي چې زمونږ د افغانستان د خلکو سره اړیکه ده، او د خپل رسمیت پیژندنې لپاره په عین زمان کې د خلکو لپاره چې یو غولونکی ذهان یې ماته یو ډیسیسیو خبره ښکاري، او تر ډېره پورې رښتین نو ماته تر ډېره پورې دغه خبرې رښتین نه بریښي چې طالبان دې په واقعي معنا باندې افغانستان د خلکو او افغانانو لپاره افغانستان بستر جوړ کړي ژوند لپاره.
بلې، تاسو که د خپل شخصي ژوند په اړه راته ووایاست چې تاسو لومړنۍ زده کړې په څه شرایطو کې وکړې، منځنۍ زده کړې، لوړې زده کړې، او په څه شکل تر دغه حده پورې راورسېدئ چې د پوهنتون استاذي تاسو ترلاسه کړې، په دغه مواردو کې، په دغه پړاوونو کې تاسو څومره خواري په افغانستان کې وګاللې؟
بدون شک څخه چې عموما ځوانان او خصوصا هغه چې په افغانستان کې زده کړې کړې دي له ګڼو ستونزو او مشکلاتو سره مخ دي، په مختلفو او ډېر دشوارو حالاتو کې دوی زده کړې کړي، لکه زه او د هغې د جملې څخه یم. ما لومړنۍ زده کړې په افغانستان کې په خپل کلي کې کړې دي، بیا کله چې نوې اداره راغله، د جمهوریت نظام راغی په 2004 کال کې، پنځم کال کې، چې زمونږ کور کابل ته منتقل شو، زه کابل ته لاړم، اولته په خواجه عبدالله انصاري لیسه کې ما د عالی زده کړې وکړې او د 12 ټولګي څخه فارغ شوم. بیا په 2006 کال کې ما کانکور وکړ او په ډېر ښو نمرو باندې د ننګرهار پوهنتون د حقوق او سیاسي علوم فاکولټي ته کامیاب شوم. سرور کال ځالته ما، زما د ژوند اصلي بهیر همدې څخه پیلېږي چې زه د وطن په غیږ کې پخپلا د وطن په سرمایه باندې لویږم، او بیا په عین زمان کې ما باندې لوړې زده کړې کېږي. دا مال لپاره یو احساس و، سرور کال د للی په ژوند کې تیرول او د مختلفو خلکو سره تماس نیول او د یو د زده کړې یو لوی بهیر، یو لوی بستر و. بیا دا غیر چې فارغ شوم، ما د کار ساحې ته راغلم، مختلفو ادارو کې مې کار کړی دی، خصوصا حقوقي برخه کې د ملګرو ملتونو د کمشنری عالی اداري سره د حقوقي سلاکار په توګه پاتې شوم. هغه نور سره بیا د مختلفو انجوګانو سره د لیګل اډوایزر یا د حقوقي مشاور په توګه پاتې شوم، چې هغه د ګلوبل رائټس یا انټرنیشنل انجو هغه سره پاتې شوم. مې تر څنګ مې د افغانستان د مدافع وکیلانو د خپلواک ټورن سره امتیاز ورکړ، زه حقوق ده، زه وکیل مدافع شوم، ما وکالت امتیاز ورکړ او د وکالت امتیاز کې ممتاز درجه باندې کار شو. ما تقریبا 10 کال د وکالت جواز باندې کار کړی دی. همدارنګه د په ختی ځون کې د خپل د مدافع وکیلانو د دفتر د مسول په توګه باندې پاتې شوی، دفتر رئیس پاتې شوی. ما بیا مې د مخابرات وزارت سره د قوانینو بر جوړولو برخه کې مې د حقوقي سلاکار د حقوقي تخنیکي همکار په توګه باندې سره وظیفه مخکې وړې ده. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسیون سره د یو تعلیمي ادارې د یو ټرینر په توګه ما سره کار کړی، تر څو د افغانستان د خلکو ته د بشري حقوقو د عامه پوهاوي، ځوانانو ته د بشري حقوقو د لاسرسي، همدارنګه په ټوله کې د افغانستان د وګړو لپاره د بشري حقوقو د اساسي حقوقو د لاسرسي لپاره مې کار کړی. د عدلي وزارت چوکاټ کې مې د خپل د جزا د کوټ د سایبري جرمو د برخې د تصویر د کمیټې غړی پاتې شوی. بلته مې کار کړی د اطفالو په قوانینو باندې مې کار کړی دی، چې کله د اطفالو لپاره د قوانینو د ماشومانو قوانین جوړېدل په دې مې کار کړی. تر څنګ په نور حقوقي او تقنیني پروسو کې پاتې شوی. ما د سولې پروسه کې مې کار کړی دی، د انټیګریشن او د سولې پروسه کې، تر څو د سولې دغه پروسه افغانستان کې څنګه تطبیق شي. د ولایتي چارو د همغږي کوونکي په توګه مې د ولایتي چارو د رئیس په توګه دنده ترسره کړې ده، او اخیری دنده مې په ریاست جمهوري کې د جمهور رئیس په دفتر کې وه. نو بنا پر تر څنګ مې بیا په کابل کې لوړ زده کړې کړې دي، هلته مې هم ماستري کړې ده نړیوالو اړیکو برخه کې، او خپل تخصص مې د قانون او سیاست برخه کې اخیستی دی. په ټوله کې دا یو ستونزمن حالت دی، او درحال کې زه ودې خان زما زما پلار سواد نه لري، زما والدین دوی بي سواد دي، حتی زما پلار یو دي خان سره ده، وغه د کلی و طرف سره ده، او مکتب ته یو ورځ هم نه تل. او زه یو مثال ژوندۍ مثال چې نه د چارواکي زوی مانه ده، نه دی بل چا سره چې هدا اقل زه وایم چې د واسطي او د رابطو پر اساس باندې مخکې تلم. ولی د افغانستان د ځوان قشر په توګه باندې چې تقریبا زیر مندګي کوم، او زه د سیوال شم چې زه د جمهوریت په وخت کې چې کله جمهوریت لاته زه د اتم صنف شاګرد مې، ولی کله جمهوریت سقوط کړي ما تر ماستر زکر کړی، اما ځوان اما غ نسل مې چې په جمهوریت کې لوښوي، اما تر څنګه ډېرې داسې خلکو چې هغه زده کړې کړې دي، مشکلات ګرلې دي، حتی ډېرې وختونه زمایات چې د زکر د وسایلو د اخیستو توان سړي سره نه وسیږي، دا ډېر مشکل ده، حتی د لارې کرایې د نشتون اساس باندې، یعنی دا ټول مشکلات مونږ غللې دي. او زه فکر کوم چې ډېر افغانان زما غوندې په سختو شرایطو کې، په ډېرو دشوارو شرایطو کې، په ډېرو ستونزو کې، د تعلیمي او تحصیلي او د ټولو پړاوونو څخه وتلي دي، بل اخره ثمرې ته رسیدلي دي.
ولې په دې موده کې ستاسو په څیر ګڼ نور کسان هم همدغه سي د خوارو په ګلولو سره تر دې کچې رسیدلي دي، له هغه سره په تماس کې است، فکر کوي چې په افغانستان کې پاتې دي که دوی هم ستاسو په څیر ووتل له افغانستانه؟
تر ډیره پوره چې ځکه کله کله چې افغانستان کې وم، لنی کمرغه وایم، او زه په یو شي باندې افتخار کوم چې زما د ځوانانو سره، خصوصا او تحصیل یافته ځوانانو سره، که د هر سمت نه واغې سره په تماس کوم، او یو ډیر ښه نیټورک مې جوړ کړی. ځکه زما دوه خصلت و، یو دا و چې په اجتماعي ډول باندې ما غوښتل چې د ځوان نسل سره، او خصوصا د تحصیل یافته قشر سره نږدې نه پاتې شم، له دوی سره وګورم، له دوی سره کښېنم، مدني فعالیتونو کې شریک شم، سیاسي فعالیتونو کې شریک شم، او په عین زمان کې په ډیری هغو فعالیتونو کې چې هغه ولنټیر او هغه کې ما برخه واخیسته، په دې کې ما ډیر شناخت پیدا کړ، په دې کې ما ډیر پیژندګلو پیدا کړ، مشاعرې وي، ادبي بهیرونه وو، حتی دغه د لیکنې طرز چې ما د لیکل کول په دې کې زه نه پوهېدم، ولې زما لوی استاد شو هغه افغان ادبي بهیرو چې هلته لاړم، هلته د لیکنو دغه طرز زیات کړ. په دې اساس مې ډیرو خلکو سره ناسته پاسه پیدا شوه، او دا زه افتخار کوم چې زه د افغانستان د ځوانانو سره په یو تعلیمي او تحصیلي حساب کې زه سره په یو چوکاټ کې سره مخکې تلم، او دا زما لپاره غټه سرمایه ده. بلا شک ساسو د سوال پر اساس باندې چې او زه د هغه ځوانانو سره چې هغه زما غونډه ذکر کړی دي، خصوصا هغه چې بیا د صاحب زادگان نو، یا زه وایم چې د هغه د وزیر زاده زامن نو، یا فرض مثال هغه کلک مخ نور وایم چې هغه د چارواکو زامن نو، او ځان رسول لډیره پوری کوشش او دوی کوشش کی چې افغانستان نه وځي، لبه د مرغه دا د افغانستان د سقوط غاصلی تعریف ته، کله چې په ایران کې خوندانو رژیمونه یو نقل لا یاد شي، یو پروفیسور نومیمانیر د هغه خپل وطن ایران نه وته، کله چې د رضا شاه پهلوی حکومت رنګ شو، نو دا هغه کله چې میدان هوایي ته راغی، د هوایي ډګر کې نو پولیس ودرو، د ایرانی نوی رژیم په 1990 کال کې چې ورته ویل ته چیرته ځي او چار چې تزینو تلاش، هغه یو فزیک پو او د فزیکو برخه کې ذکر کړی وي، نه پروفیسور کې د هوایي ډګر هغه اسکر ورته وی چې ستا پلاس کې دغه چاله ده، دا د سرو زرو ده، او دا ته باید دلته پریږ دی تر څو دا د وطن سرمایه ده. نو دوی ورته ویل زه به دا چاله تاته پرېږدم، دا ګوتمه چې زما ګوته کې د سرو زرو قیمت 400 میلیون ولر، دا د وطن سرمایه نه ده، د وطن سرمایه زه یم، چې زه دنه وزم ما باندې فکر وکړ چې ولې تانه وزم غټ یو پندې ورته پریښو چې په دې باندې فکر مکه او زما ګوت که کوم ګوت مده د سمره قیمت لري په دې باندې فکر مکه په دې فکر وکړ چې زه تانه وزم زما باندې کار شوی دی زه یو تحصیل یافته قدر موزه په د فزیکو برخه کې اتمی برخه کې زه ذکر مزه وزم نو بنان هماغه و چې دوی د استاد ربیر تر وګرځو عمل تکینو د هوای میدان څخه راوګرځو وټول د پرنه خوده او هغه ته وظیفه ورکړه دنه ورکړه ترسو مخکې لاړ شي او داغه استفاده وکړي د بده مرغه چې افغانستان زیاتره زیات ځوان قشر چې هغه تحصیل یافته دی خصوصا زما ملګری همزولي زیاتره وتل لبد مرغه بیا همزه او دا د وطن لپاره یو بد خبر دی هغه څوک چې افغانستان کې پاتې دي د بیکار شوې دي زیاتره سره په تماس کې بیکار شوې دي په دوه برخو کې دولتي اداراتو کې چې هم دوی بیکار شوې دي بدون له وزیر څخه بدون له دلیل څخه هغه منفق شوې دي په مختلفو بهانو باندې مختلف نمونه باندې په کور کې نیول شوې دي هغه چې په خصوصي موساتو کې او خصوصي دفاترو کې کارونه کول هغه هم بیکار شوې ځکه پروژې ختم شوې یا هغه پیسې مالی امکانات چې افغانستان ته راتل او ځوان نسل هیلو پورتل چې هغوی معاش اخیسته امکانات ځکه په افغانستان کې یوازینی مرجع د روزي پیدا کولو د روړې پیدا کولو چې د هغه معاش دی افغانستان کې تجارت خصوصي سکتور اقتصادي وده نور هغه سي اقتصادي خصوصي سکتور چې نور نړۍ کې وده کړې افغانستان کې بده موجود نه لري بنا د خلکو سره یوازینی هیله یوازینی امید هغه د معاش یا هغه وظیفه چې هغوی فقط تنخواه ترلاسه کوله دا ټول په کور شوي دي دوی هم په تکل کې دي چې وځي همدا اوس ستاسو تلیفون څخه مخکې یعنې ما پیغام یو ځوان واورېد چې هغه ماته وویل یو لار ما ترې خوځوزم یعنی هر ورځ سړی یو نه دوه درې څلور دغه څه جوابونه ترلاسه کوي څوک د مرستې کومک غواړي څوک د لارښوونې کومک غواړي څوک یو بل داسې کومک چې وکولی شي وطن پرېږدي دا د افغانستان د تباهۍ او دا د افغانستان اصلي سقوط ده د طالبانو راتګ سقوط نه و زما له نظره سقوط هغه د چکل سټایل می بنسټونه ونړيږي سقوط هغه د افغانستان علمی اساسات له منځه لاړ شي یا هغه اساسات چې هغه د افغانستان لپاره دی دایمي او د یو پایداری انسټیټیوشنالیزم بحث ورکی یا د اداري جوړونې بحث ورکی هغه د منځه ځي
بل صدات د تحصیل کړو ځوانانو وتل ک منفی اړخونه لري چې افغانستان کې دغه یو تشر مستقیر یو مثبت اړخ دغه دی چې دوی په یو نوې چاپیریال کې بیا هم کولای شي چې خپل لوړ زده کړو ته دوام ورکړي چې اکثره دا کار کړي دي په دې اړه مې غوښتل ساس نظر وورم
درسته خبره ده ساسو د خبرو مخ کې زه غواړم چې تجربه شریکه کوم زه امریکا کې اوسېږم د امریکا په ټیکزاس ایالت کې او د سقوط نو وروسته راغلی د جمهوریت د سقوط نو وروسته ما د ویتنام د خلکو سره ولیدل ویتنامیان چې دي په عین زمان کې راغلي دي لکه څنګه چې موږ دلته یو تخلیه پر اساس باندې راغلو لمنګ څخه 15 کال مخکې شاوخوا او یم لسیزه کې چې ویتنام چې کله سقوط وکړ نو د شمالي ویتنام خلک دغه او جنوبي ویتنام امریکا ته راغلل نو دوی چې کله امریکا ته راغل ډیری خلکو زده کړې وکړې تحصیل وکړ سرمایه پیدا کړه په لوی پوزیشنونو کار وکړ د ویتنام څخه نور خلک راوختل بیرته وطن ته ډیری لاړل ډیری وطن ترل وطن آباد کړ نن ویتنام په یو پوزیشن کې ده چې هغوی تولید لري او دغه تولید امریکا ته راځي امریکا ته پیغام ورکړي نور نړۍ ته ورکړي چې موږ کولای شو خپل وطن څنګه ودا ډیر او اقتصادي وده چې وګورې د ډیرو هیوادونو پر تر باندې ښه روانه ده د ډیرو هیوادونو پر تر باندې یو چټک اقتصادي پرمختګ لري ویتنام دا ژوندۍ مثال ده په عین زمان کې زه په یو ټولنه کې اوسېږم چې په دې کې درې اتیا ملتونه دي او نوې ژبې دي د هیوستن ښار د امریکا ټیکزاس ایالت دا نړۍ دی یو د هغو ډایورس خارونو څخه یا د هغې خارونو څخه چې ډېری مهاجرین پکې اوسېږي دا دی په دې ځکه ډېر خلک زه ګورم چې هغوی مختلف برخو کې زده کړې کوي بیا تحصیل د تحصیل نه وروسته بیا وظیفې اخلي تخصص ډېری بېرته هېوادونو سره په اړیکه کې دي یا مشاورین دي یا دې ځینې همکاري کوي د خپلو هېوادونو سره او هغه بحث جدا وي ده چې هغوی د خپلو کورنیو ته خپل هېواد ته پیسې لیږي چې هندوستان یو غټ مثال کېدلی شي هندوستان د کال $100 بلیون لیږلي دي 2022 کال کې $100 بلیون دا یو نړیوال ریکارډ دی زه د موضوع څخه لرې لاړ نه شم تاسو فقط د لپاره چې د افغانستان څخه خلک راوتلي دوی په کوم چارو بوختي زه بیا چې کله دردېږم په هغه وخت دردېږم چې کله دېزي کې خصوصا هغه افغانانو چې مخکې راوتلي دي هغوی نه پوښتنه کوم زیاتره په داسې یو مصروف دي چې هغوی آینده ډېره تضمین نه ده فرضاً دوی په عادي کارونو باندې بوخت دي او د زده کړو اصلي بهیر ته پاتې شوی دی دا یو ډېره بدبختي ده ما کوشش وکړ چې زه زده کړه شروع کړم کله چې ما خپل زده کړه شروع کول نه مخکې هدا اقل څوک نه پیدا کړل چې ما ته سمه مشوره راکړي ځکه څوک نه و په ټول خار کې په ټول هیوسن خار کې چې ډېر افغانان پکې اوسېږي تقریبا په زرګونه کورنۍ دي داسې یو څوک نه و چې هغه د حقوق فاکولټه مخکې ویلې ما ته دې یو درس راکړي یا ما ته دې یو لاره وښي چې په دغه قسم مخکې لاړ شه دغه ستره بدبختی ده دا یو لوی او لوی غمیزه ده اوس چې ګورم اوسنۍ نسل چې راولته د افغانستان څخه خصوصا دغه دوه کال مخکې یا د جمهوریت سقوط نه وروسته زه هیله مندم چې ستاسو خبرې په تایید او ستاسو خبرې په مستحق باندې ممکن ډېری افغانان دوی زده کړې وکړي خبرېږم ځوانه سچ راوتل دي، خصوصا دغه دوه کالو کې تیر دوه کالو کې دوی په پونتونونو کې ماستریګان شروع کړي دي، مختلف برخو کې ځکه شروع کړي دي، یو هیله شته دی، امیدواري شته دی. اما ډیری افغانان ګورم چې هغوی مخکې راغلي دي ولې زده کړې نه کوي. زه خپله په زده کړو بوخت یم، زه خپله کوشش کوم چې د فامیل د څلور اولادونو سره چې زه لرم امریکا کې د دې ساتل ډېره مشکله خبره ده، او هغوی چې په خارج اوسېږي په دې باندې پوهېږي چې د یو ماشوم لویول په بیروني هېواد کې دا څومره ستونزمنه خبره ده. اما د څلور اولادونو پلار لپاره به ډېره مشکله اوسي چې هغه د بیا زده کړې پیل کړي. مخکې لاړ شو ولې دا یو بهیر دی ما پیل کړی دی، او امید ده چې مخته لاړ شم، خپل وخت په ورته ورکوم، خپله انرژي مصرفوم د سنوسال د تقاضا پر اساس، هغه سن کې نیمه چې حد اقل هغه ایج کې نیمه چې زه باید د فاکولټی په سم کې کېنم، ولی بیا هم کوشش روان دی. یعنی دا په دې معنی باندې چې زه غواړم چې خلک انسپایر کړم، خلکو ته الهام ورکړم، یو میسج ته ورکړم چې امریکا کې په زده کړو کې یا په خارج کې په زده کړو کې هیڅ یو کال او دغه نشته، لیمټ نشته. تاسو باندې کې چې زه سلویخ کلن شم، پنځوس کلن شم، زما د زده کړو بهیر باید ودرېږي. د امریکا او نړۍ زده کړو څخه او د تحصیلاتو څخه یو فرصتي هیوادونه دي، او هر څوک کولی شي حتی د شپې کلاسونه واخلي، د ورځې واخلي، د شپې کار وکړي، د ورځې واخلي، د ورځې درس وي، د شپې کار وکړي. دا ټول شیونه مهیا دي. اما په ټوله کې ځکه بیا خلاصم دې سوال ته، هغه څه چې توقع درلودل کېدلی شي او هغه څه توقع لرو، له بده مرغه زموږ افغانان په دې باندې کم فکر کوي چې زده کړې وکړي. په بزنس باندې فکر کوي، بزنس کې ناکامیږي ځکه تجربه نه لري، پیسې نه لري، او فکر او پانګه دا د یو بزنس لپاره غټه سوژه جوړي. دا ورسره نوې دواړو حالاتو کې نو بیا دوی په یو داسې عادي کارونو مصرفیږي چې ستړیا پکې ډېرې وي، فقط هم هغه د خارجیانو په اصطلاح باندې، یعنې امریکایانو په اصطلاح، فقط هغه سروایول جابس، یا فقط هم هغه وظیفې کوي چې دوی ورباندې ژوندي پاتې شي. دا تر ډېره پورې یو قناعت کوونکی حالت نه دی، بلکې دا باید بدل شي، زده کړو ته مخه شي، تخصصي زده کړې وشي. ممکن د افغانستان د حالاتو په او د شرایطو په کتو سره موږ بیا وطن ته لاړ شو، بیا وطن ته خدمت وکړو.
د دې ترڅنګ چې تاسو دغه په خپل مسلک کې لوړې زده کړې یا نورې لوړې زده کړې په پام کې لري، نور کوم پلانونه لري په دې خاطر چې د خپل مسلک کې نور کسانو ته په افغانستان کې ګټه ورسوي؟
تر ډیره پوری شخصا که زه د شخصي پلان پر اساس مختلا شم، او زما پلان دا دی چې امریکا کې زده کړې وکړم، ماستری واخلم، ترڅنګ وکولای شم، زما هیله به دا وي چې په امریکا کې د وکالت دنده اشغال کړم تر څو یو مسلکي بحث ته داخل شم. ترڅنګ تاسو ویل چې افغانستان د خلکو سره، زما یو ارمان به دا وي چې زه بیرته افغانستان پونتون کې بیرته استاد شم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه بیرته لاړ شم او بیرته په افغانستان په دولتي پونتون کې، د کابل پونتون کې، د حقوق برخه کې تدریس وکم. زما لوی ارمان به دا وي چې زه د حقوقو برخه کې یو ریسرچ پښتو ژبه ته وژباړم، ویل کوم کار به دغه زما آینده پلانونه دي چې زه څنګه کولای شم حد عقل د خپل مسلک یا د خپل اغلار چې ما تعقیب کړی اوس تعقیبوم، وکولای شم یو څه خلکو ته وړاندې کړم، خصوصا لوستې قشر ته. اوس امکانات زیات دي، تاسو ګورئ د آنلاین طریقه یا د زده کړو بهیر پیلول د ډېر اسانه طریقه ده. نو د وخت په تیریدو سره او د امکاناتو په شتون سره زه هیله لرم، زما پلان دا ده چې د افغانستان د خلکو سره، خصوصا د تحصیل یافته او بیا په خپله برخه کې د قضا او د حقوق برخه کې هغوی سره نږدې نه پاتې شم، او د هغوی د مسلکي روزنې برخه کې، د هغوی د علمي روزنې برخه کې زه سره کومک وکړم.
دغه تحصیل کړي کسان ساس په سیر چې په دې ورستوي کې څه باندې دوه کلونه کې له افغانستان وتلي دي، دوی په کوم شرایطو کې افغانستان ته ستنېدو ته چمتو دي؟ څه ډول شرایط دوی غواړي چې په افغانستان کې ورته برابر وي؟
تر ډېره پورې چې هغه خلکو سره زه تماس کوم یا سره ګورم، په اوس وخت کې له بده مرغه دغه شونتیا ډېره کمه ده، دغه فرصت ډېر کم ده چې لوستې قشت بیرته افغانستان ته ستون شي. او دا هغه خبرې دي چې ما مخکې تاسو ته وکړې چې هلته زمینه مساعده نه ده، او هلته تر اوسه پورې په دې داسې یو ماحول نه ده چې وکولی شي څوک د خدمت وکړي. چېرته چې سیاسي فعالیت نه وي، چېرته چې مدني فعالیت نه وي، چېرته چې د تعلیم ازادي نه وي، د تحصیل ازادي نه وي، او دیکتاتوري حاکمه وي، نو طبیعي خبره ده چې هلته بیا تحصیل یافته قشر په دې باندې فکر کوي که زه افغانستان کې کار کوم، د هغې پر ځای باندې ولې په نورو نړیوالو پوزیشنو باندې کار نکوم، په نړیوالو پوسټونو باندې کار نکوم. همدا اوس ډېر خلک پېژنم، زما ډېر شخصي او زما ډېر نږدې دوستان دي، او ډېر باظرفت اشخاص دي. هغوی په لنډ وخت کې، په یو کال کې، دوه کال کې وکولی شول چې د امریکې څخه د باندې وځي، او د امریکې د داسې وظیفې واغېسته چې په نړیوالو پوسټونو باندې کار کوي، په افریقا کې کار کوي، په سوریه کې کار کوي، په عربي هیوادونو کې کار کوي، نړیوالو ادارو سره کار کوي. ځکه دې خلکو ته زمینه مساعده نشه افغانستان کې، کله چې نه مساعده کوي طبیعي خبر دوی به ځي او د خپل ظرفیت نه بل ځای کې استفاده کوي. اما ستاسو د سوال په مستاق باندې چې په کومو حالاتو کې د یو بدلون په نظر کې نیولو سره، زدا هم درته ویل شم چې ډیرې ځوانان چې راوتلي د افغانستان خصوص تحصیل یافته اوی مشکلات سره هم خکیل دي، اوی د ډیرې سن سره هم خکیل دي، اوی په دې فکر نه دي چې موږ د امریکا کې یا په استرالیا کې یا په کاناډا کې یا نور غربي هیوادونو کې دوی میشتي او دوی د دایمي ژوند جوړ کړي. حتی دوی په دې تمه دي چې په افغانستان کې یو اساسي بدلون راشي، یو داسې حکومت چې په هغه کې د تحصیل یافته ځوان او د تحصیل یافته کادر عزت موجود وي، داس یو نظام او داس یو حکومت چې په هغه کې د افغانستان خلک ځان وګوري، داس یو حکومت چې هغه مشروعیت ولري، داس یو حکومت چې هلته ټول پکې ځان وګوري، د داس یو ورځ پښتون او د داس یو ورځ بدون پتم باندې ډیری خلک سبون ته پتم دی او دغه شپې سبا کې تر څو په افغانستان کې داس یو نظام راشي، داس یو حکومت راشي، داس یو سیستم رامنځته شي چې وکولی شي هر څوک په هر برخه کې د افغانستان خلکو د خدمت وکړي.
اوسنی چارواکی دا هم وایي چې دوی یو کمیسیون جوړ کړی دی چې درګرده افغانستان ته ځینې پخوانی شخصیتونه ورځین، مثلا په هغو کې پخوانی وزیران او موینان هم شامل دي چې هغه ټول تقریبا لوستي کسان دي. په دې اړه ستاسو نظر څه دی چې دا کسان چې ورځي دوی څه اهداف لري او فکر کوي چې دا همغسې لړۍ ده چې هر څوک یې غواړي؟
تر ډیره پوره چې معلومات تر موضوع پوهیږم، طالبان د یو مشروعیت د خلاص سره مخامخ دي، هم ملي مشروعیت هم نړیوال مشروعیت، او دوه کاله وشو دوی فکر کوي چې موږ سره بنړی مختلف راشي، اما نړی تر ورځ تر ورځ طالبان به اعتماد کیږي. او زه نه غواړم دغه بحث ډیر سیاسي وکم، ځکه بحث سیاسي نه دی، اما د خپل وجود د بقا لپاره کوښښ کوي تر څو په هر قسم چې وي نړیوال ته وخی یا خلکو ته وخی چې موږ مختزو او د افغانستان خلک موږ سره گزاره کوي، او هغه وضعیت چې په افغانستان کې د هغه یو د سیو ماکوس مناقص کی او یو سرچپه حالت د افغانستان او نړۍ خلکو ته وخی. د ملګری ملتونو د امنیت شورا راپور ساسو مخ کې ده، همدا اوس ملګری ملتونو د یونامار راپور ساسو مخ کې ده، هغه لوسله شي چې سب بد وضعیت د افغانستان کې ده. په هر حال زه خوشبین نه یم دغه پروسې ته، دا تر ډیره پورې تشریفاتي پروسه ده، یو تخنیکی پروسه نه ده، او د ډیرو خلکو سره چې ما کتلی دي، حتی زه نوم نه اخلم خو فقط یو کال تر مخه په همدغه شپو ورځو کې یو کال تر مخه ما په امریکا کې اوسو کولی دي چې هغه تنګ امریکا کې، او هغه د جمهوریت د سقوط نه درې کاله سره کال مخکې امریکا ته راغله او نه وختل چې امریکا کې پاتې شي، او عمر هم زیاتو، نو د امریکا نور د ژوند کولو د پر ډیر یو دغه نه یو داسې بستر نه چې پاتې شي، ولې دا فقط د خپل فامیل د کتلو لپاره افغانستان ته ځي، او دوی څخه طالبان سیاسي استفاده کوي، دغه تصویرونه ښکار کوي چې ګویا دغه سی پخانه چارواکه راغله، در حال کې چې د جمهوریت د سقوط نه درې کال مخکې استعفی ورکړی ده، او پوزیشن کې نه وو، سیاسي چوکاټ کې نه وو، او نه په یو داسې یو موقف کې چې طالبان وو چې موږ سره د خلکو گزاره کوي، یا د پخواني چارواکي د چارواکیتوب وخت یا د خپل د وظیفي وخت د طالبانو د راتګ څخه سره کال مخکې ختم شوی دی. داسې خلک څه هم زه پیژنم چې د خپلو سرمایو د خپلو جدادونو او د خپل حساب کتاب لپاره افغانستان ته ځي، بیا طالبان له دې څخه سیاسي استفاده کوي. اما په عین زمان کې په هیڅ داسې خلک ډېر کم پیدا کیږي، ما نه دي کتلي، په ندر سره مې کتلي دي، او ډېر مشکل ده چې هغه د لاړ شي په یو ارمان باندې چې افغانستان کې دلته ژوند وکړي، افغانستان کې پاتې شي، او بیا د خپلو هغه ارمانونو لپاره چې دا مدني فعالیتونه دي، سیاسي فعالیتونه دي، او د یو آیډیال انتخابي ټولنې لپاره، داسې ټولنې لپاره چې هغه د ده په زړه کې د ده ارمان دی، د داسې یو ژوند په هیله نه ځي، بلکې نورې پلمې دي، نور وجوهات دي، او چې هغه په هیڅ صورت باید سیاسي نه شي، او اما طالبان سیاسي کوي او د هغې نه سیاسي ګټه پورته کوي. همدا اوس تاسو وګورئ که هر چارواکی ازي دي، ته خراغلاس وي، د کمیسیون ټاکله ده، اما دا کمیسیون دې لپاره ټاکل شوی چې فقط ته خراغلاس وي راشي، او بیا د خپل پروپاګنډا او د خپل تبلیغاتي جګړه دا ور باندې مخته ویسي. په عین زمان کې داسې تاسو ماته وښوئ چې څوک تله د افغانستان د بیرون بیا افغانستان کې د همدې کمیسیون له طریقه ورته دنده ورکول شوې ده، مسؤلیت ورته سپارل شوی ده، یا امتیاز ورکول شوی ده، یا حد اقل کې امتیاز نه اوسېږي، د مسؤلیت برخه کې ورته سم کوم ډول مسؤلیت سپارل شوی ده. زما باور دا ده چې او زما ځواب دا ده چې زه نه ګورم، یعنی تر اوسه پورې ما داسې څوک نه ده کتلی چې هغه د طالبانو یا د افغانستان د خلکو په خوښه راغلی اوسېږي، او بیا دلته ورته یو درود مسؤلیت ورکړي چې دغه وظیفه ته مخکې ویسه، یا دغه د افغانستان د جوړولو برخه کې د وخت کار وکړه. بانکي سکتور خلک لرو، اقتصادي پرمختګ خلک لرو، حقوقدانان لرو، انجینران، ډاکټران، په هر برخه کې موږ خلک لرو، اما داسې یو څوک نشته چې طالبان په ثبوت ورسره چې فرانکه نفر راغې، فرانکه تخصصي کدر راغې، او موږ په دې کې دغه وظیفه ورکړه. ډېری کدرونه چې په خو او ډېر موافق په خپل کارونه کې او ډېر کامیاب وو، ډېر بریالي وو. یوازې نه مثال چې زه د مثال په توګه ورکوم، هغه د اوبو د کنټرول د مستقل ادارې رئیس تکل صاحب، دا ته انجینر صاحب تکل اوس د اوبو د نړیوال شورا سره کار کوي. طالبان راوسته په ځای باندې سوسوک مقرر کړي د اوبو ترکیب څخه نه پیږي، هغه د اوبو د ترکیب په فرمول نه پیږي، اما د څو قدر په ګور باندې کینه واغه مجبور چې وځي. یعنی دوی کدرونه وباسي، زمينه او تمسایده چې وځي، او په عین زمان کې یې په زور یا په رضا یا په مستقیم یا غیر مستقیم ډول باندې دوی ځوانان او دغه خصوصا کدرونه چې پار لیول کې دي په هر ایج کې دي په هر عمر کې دي هغوی د افغانستان څخه د تیښتې کولو ته مجبوري او فرار څخه مجبوري، اما په عین زمان کې راتګ لپاره زمینه نشته. برعکس معامله به بیخي سرچپه ده او زه نه ګورم چې هغه د تله اوسېږي، ځکه طالبان واقع انحصار کړی هغه چا ته د واک د شراکت او حتی تخنیکي برخه کې هم د چا مشورې ته او د چا کار ته اړتیا نه ګوري. هغه فکر کوي چې موږ په هر څه باندې پوهېږو، ملا په هر څه باندې پوهېږي، هم په زراعت پوهېږي، هم په تخنیک باندې پوهېږي، هم په مخابراتو پوهېږي، هم په سیاتامه باندې پوهېږي، هم په خزا باندې پوهېږي، هم په سرنوالي باندې پوهېږي، هم په انکشاف دیهات او د خار جوړولو مسله باندې پوهېږي. په دې ټولو کې ځانو ته عقل کل ښکاري. دغه مسله ماته ډېره سیاسي ښکاري او فقط د سیاست کې د خپل بقا لپاره طالبان داسې استفاده کوي چې میدان هوایي ډګر کې ودرېږي، یو څوک راشي فقط عکسونه سره واخلي او بیا یې نشر کړي چې هو پلانکیانه فر راغی.
د پوهنتون پخوانی استاد او د حقوقي چارو متخصص سید خالد سادات، مننه چې د ازادي میلمه پروګرام کې مو را سره